ستاسو پیغامونه او ستاسو پیغامونه ستاسو نظر دای او د ازادۍ رادیو نظر نت سرګندوي. 12 بجې او 13 دقیقې دي. اوس هم لاندو خبرونو ته پام وکړئ چې فریبا ظاهر اوروي.
د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر لا هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو شاهد دی. د هلمند والی ویان عمر ځواک وایي غوځ مکنی او همي هوایی بریدونو کې طالبانو ته مرجوب له اوشته ده خو کرش مې نه دی یاد کړی. د افغانستان د کورونا چار وزارت بیا وړاندې ویلي چې په دغو دفاعي بریدونو کې تیره شپه تر اویا پورې وسوال طالبان وژل سوي دي. پرون د لشکرګاه څلورمه حوزه طالبان ونیوله او سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا هم د طالبانو په لاس کې ده. ګڼ شمېر کورنۍ د جګړې له ویرې له خپلو سیمو تښتېدلې او د مرکز خواته یې پناه وړې ده. د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي په دهراود ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د یو شمېر قمندانانو په ګډون د اتلسو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د دغه ولایت امنیت قمندان محمد خطاب خنجری نن ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه د دهراود ولسوالۍ په کرته لنډیانی سیمه کې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسته برید وکړ او وروسته افغان ځواکونه ورسره په جګړه شو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی وایي هیلمند چې پر اطلنټیک سورزو کې روسي پریکړې ته ورسیږي. د خبرو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایندي ناجی انوري ازادي رادیو ته کړه. اغلی انوري ویل د افغان دولت پلاوی هم له بیلابل خو سره په دې روسي کې خپل سلام مشورې زیاتې کړې دي. د تاجکستان په انتخاباتو کې امام علي رحماني او ځلبیا د هیواد ولسمشر په توګه وټاکل سو. د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون نن ویلي چې لمړنۍ رسمي شمیرې شي چې امام علي رحمان د رایو اتباندې یو نوې سلنه خپل کړې دي. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن پر روسیې د احتمالي بندیزونو او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه غونډه کوي. دوی د فرانسې او جرمني په غو وړاندیز بحث کوي چې ویلي دي د کرملین د مخالف الکسی ناوالنی مسمومولو کې شکل روسانو او د نوویچوک زهري موادو د تولید پر بنسټ باید بندیزونه ولګول سي.
د 15 دقیقې اونیز بحث لپاره نمخ کې یو مرکه د افغانستان د نږدې شل کلنې جګړې د درولو په هدف د دولت او طالبانو مرکچیانو ترمنځ پوره یوه میاشت مخکې خبرې پیل شوې. مرکچیان لا هم د خبرو د پرمخ بیولو لپاره پر طرز العمل نه دي جوړ شوي. صفی الله ستانکزی د افغانستان د دولت یو پلوی فعال نجیب ننګیال سره د همدې موضوع په اړه مرکه کړې او په سر کې د خبرو د ټکنی کېدو د بهیر عوامل ترې پوښتلي.
د افغانستان حکومت د دوه د تړون برخه نه و، افغانستان دغه مذاکرات برخه نه و، افغانستان حکومت دغه تړون برخه نه و. حتی په ماغه تړون کې د افغانستان د حکومت یو ځل نوم هم نه دی یاد شوی. یعنی په داسې یو تړون څنګه کېدلی سي چې د افغانستان حکومت د هغه په اساس باندې طالبان سره خبرې وکړي چې کله ته برخه نه اوسېږي؟ نو دا نه یوازې منطقي نه ده، بلکې دا د سولې د خبرو د اصل می څخه د تیښتې یوه لاره ده چې طالبان غوړه کړې ده او غواړي چې په همدغه بانه باندې جګړې ته دوام ورکړي او په افغانستان کې د جګړې له لارې نه دوی په جبر باندې واک ترلاسه کړي.
وضعیت ډیر خراب بلل شوی، څه فکر کوي په دغه یو حالت کې نرمښت مهمه ده چې وشي دواړه خواونه کڅنګ؟
د افغانستان حکومت باید نور د نرمښت نه کار وانه خلی. څه فکر کوم همدغه نرمښت کفایت کوي، دوی افغانستان خلکو ته مراجعه وکړي او نړۍ سره د خپل خبرې سپینې کړي. د دنیا مبهم حالات یا دغه موقوم موقف چې د افغانستان ستراتیژیک پارتنرانو هتاني افغانستان د سولې په پروسه کې دواړه اړخونه وهي او دواړو خواو ته یو ته وایي هلته وایي کور واه او مالک ته وایي پایداره اوسه. دغه هغه فارمولا ده چې دا په افغانان په دې باندې پوهېږي او دا نه یوازې دا چې د دوی په نړیوال سټیج باندې د دوی امیج ته صدمه رسېږي، بلکې افغانان د پراخې نارضایتۍ سبب هم ګرځي. افغانستان حکومت باید خپله خبره خپله فیصله واضح وکړي. داسې یو حالت کې چې کله په ښارونو باندې حملې کېږي، ښارونه سکور کېږي، همدارن په هلمند کې د ملکي خلکو په کورونو باندې طالبان مرمۍ چلوي، عامه خلک وژني، حتی پلونه یې الوزولي دي، د برېښنا برخ سټېشن یې الوزولی. په داسې یو حالت کې د افغانستان حکومت ته پکار نه ده چې نور باید د داسې خبرو باندې وخت ضایع کړي چې هغه هېڅ نتیجه نه ورکوي. عجل باید خپل پلاوی کابل ته وګواړي او خبرې تر هغې پورې ودروي تر څو پورې طالبان اوربند ته نه وي آماده شوي. طالبان د خبرو
نو په څه شکل ښاغلی ننګیال زه غواړم وپوښتم چې په څه شکل باندې، ځکه چې جنګ خو کار ور نه کړ، ډېر وخت دوی سره جنګ وکړ مګر هیڅوک پکې بریالي نه شول. فکر کوي دا یو منطقي حل لار ده چې باید له خبرو راووزي؟
فکر کوم جنگ ونه سو، جنگ هم دغه شل کال هم دغه سی منافقانه برخورد وسو. یعنی یو طرف نه پاکستان هم مای کېدل، بل طرف نه د افغانستان حکومت ته ویل کېدل چې تاسو زموږ پارتنران یې. دغه شل کلن دوه ګونی چلند د موږ له دغه حالت سره مخامخ کړی یو. د افغانستان حکومت واضح دریز اولس ته مراجعه کول، د افغانستان خلک دې بسیج کې، د افغانستان ملت غیرتي ملت د دوی ته خپل مازیله وړاندې کې، او دنیا چې په کوم حالت کې د افغانستان سره د افغانانو کوم برخورد کوي، دا انصاف نه دی، دا د پارتنرشپ اصول نه دي. دغه څه چې اوس فعلاً دوی روان کړي دا هېڅ دغه لاره نه ده چې موږ دې ووایو چې
د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون محصل افغان لیکوال نجیب ننګیال چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي طالبان وخت ځای کوي او د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي. طالبان بیا وایي چې له امریکا سره د دوی تړون باید د خبرو اساس وګرځول شي، او دوی افغان دولت تورنوي چې په یوه او بله پلمه غواړي له امریکا سره د طالبانو تړون بې اعتباره وښيي. د خبرونه ټول مطالب چې وامه اوریدل او سم د ازادي رادیو اونیز بحث واوري. 25 دقیقې
دوه خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، تاسو 25 دقیقې اونیز بحث اورئ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته پر امریکایي عسکرو د طالبانو بریدونه صفر ته راښکته شوي، او د فبروري له 9 نیټې وروسته هیڅ امریکایي عسکر یا مامور په افغانستان کې نه دی وژل شوی. خو له همدې نیټې را په دې خوا پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه زیات شوي او د مرژوبلې شمېره هم پورته تللې. یوازې دومره نه، بلکې د ملکي وګړو د مرژوبلې په اړه هم د تلفاتو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیرو دوه اونیو کې نږدې سل تنه ملکي وګړي ویل شوی او له 200 زیات ټپیان دي. په دوحه کې هم د افغان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه ولاړې دي، او تر خوای پر هغه بدلو لارې هوکړه نه ده شوی کوم چې د افغان دولت مرکچ پلاوی طالبانو ته سپارلې دي. اصلي پښتنه پر افغانانو د جګړې شدت په کومه معنی؟ د بشري حقوقو د بنسټونو پر اساس د سولې د خبرو پر مهال جګړه مجاز ده؟ نن پر همدې موضوعاتو خپل ملمنو سره بحث او خبرې کوو. اسره ملمنه نظامی کارپو عبدالباری عارف صاحب، او د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړی عزیز احمد تسل صاحب ده. زه امید زهیر مالی. زه به پوښتنه مو سره وکم له تاسو عارف صاحب چې پر افغانانو د سولې د روانو مذاکراتو سره سره د جګړې شدت او یا په دې ډول د جګړې تحمیل په کومه معنی؟
زه فکر کوم چې جګړه تحمیلی ده، ځکه تحمیلی ګڼل کېږي چې منطقي اساس نه لري. په دې معنا چې په دوحه کې تړون لاسلیک شو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ، په هغه کې ډېر مسایل واضح دي. کوم مناقشه چې اوس د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې رامنځته شوې ده، داسې منطقي اساس نه لري. داسې بریشي لکه یو حالت د فشار چې وي، کوم قدرت چې فشار غواړي چې د مذاکراتو په جریان کې وارد کړي. منطقي اساس ځکه نه لري چې اوس هغوی وایي چې باید بنسټ یا اساس د امریکا او د طالبانو د دوه توافقات وي. دلته بالکل وضاحت ستا، ولی پر وضاحت او باندې سترګې پټیسي. دغه 15,000 کسه چې خوشی سوله دغه بنجان په کوم اساس خوشی سوله؟ یعنی دغه اوس اشرف غنی و دغه ته تلیفون وکړي و ملای بتولاته چې دادی دا 15,000 زه در خوشی کوم، خو د یو تړون پر اساس خوشی سوله. دغه چې په دوحه کې دوی راټول شوي چې دغه هیئت مذاکراتي چې په ډیرو ناندریو د افغانستان لخوا څخه وټاکل شو ورولېږل شو، دغه پر کوم بنسټ باندې؟
هرې سب دغلته یو پښتنه له خلکو سره شاید دارا ولاړ شي که توافق د سولې د امریکا او طالب ترمنځ شو، هغه یې فائدہ هم وکټله. دغه د هیڅ مامورې ل 9 فبراير را پدې خوانه ورل شوی نه هم عسكر دلته ټپی یا زخمی شوی دی. امان دیخنه بر دې باندې دا کچیرته دغه جګړه په همدې ډول باندې روانه ووسی، د سولې روانو مذاکراتو څخه د افغانستان د یو جګړه سپلی سیمې اوسیدونکو څه واخلي چې دا سولې چې دا خبرې چې کیږي د لپاره څه شي دی؟
دا زه فکر کوم چې اول خو باید دا درته وایي چې سوله یا اوربان یا اور کم په لومړ کې داسې اشد ضرورت دی او د افغانستان د ولس غوښتنه ده چې تر هغه لومړیتوب بل څه نه لري، دې کې شک نشته. خو دلته ځینې ملاحظات موجود دي. د دې لاندې مثال درته راغوم، دغه نګور نه کارباغ د دې جګړه دوام لري. ور دوله ساته سره کښنه سره توافق د اوربان سره وکړي، اما چې دغه د سره لاړ سره څو ساته کې نو بیا توافق نکسي، بیا یو بل سره وکړي. دا ولي؟ دا ځکه چې اساس توافق پوخ نو، اساس اوربان پوخ نو، حل د منازعې پکې کې نو. نو ځکه اړینه ده چې هلته ژر تر ژره هغه موضوعات چې حل دي حل شي. یو او بل، تاسو ماهیت ته د موضوع یا عمق ته د موضوع نظر واچوي، خبره په چې دا توافق اساس وي یا نه وي دا پر څه ده؟ هیڅ نور د خلکو په تشویش کې اچول ضرورت نشته، ټول خبره د حکومت پر تشکیل ده.
عارف صاحب، په داسې حال کې چې د سولې د مذاکراتو د پیل سره سم هیلې را پیدا وي چې شاید یوې هوکړې ته سره افغانان ورسیږي، خو د جګړې دغه شدت د دواړو لخوا نه، که یو اړخو طالبان هم د افغانستان حکومت ملامتوي چې دوی غواړي نظامي پوستې جوړې کړي یا هوایي بریدونه کوي، او حکومت هم طالبان ملامتوي چې دوی تاوتریخوالی زیات کړی، جګړه زیاتوي. هدف له دغه جګړې د شدت د زیاتوالي نه څه شی دی؟ په میز کې لاس بره یا د غوښنې برخه په لاس راوړل چې هلته قربانیان بیا ملکیان دي؟
یقین دی جنگ خو د پخواس خدوان درلودي او فشار بل څه نه لري. هغه دا چې خپلې خواستې خپلې غوښتنې په مقابل طرف باندې منل دي، ځکه دا بنبست یې بولو یا توقف ته مذاکرات یې بولو، دغه نوکې اوږد شو او دا که نور هم اوږد شي تر دې به نورې ناخوالې هم رامنځته کړي. خو په مجموع کې هم داسې فکر کېږي، یو اټکل دا دی چې امریکا سبب شوی ده چې دغه جګړه تشدید شي، ځکه دغه د هغوی فشار دی چې واردوي د افغانستان د حکومت پر طریق باندې، چې کولای شي هغه توافق اساس نه شي، ځکه چې هلته اسلامي حکومت ته اشاره شوې ده. د امریکا هیله به دا وي احتمالا چې دغه موضوع دلته د یو فشار په نتیجه کې حل کړل شي، ځکه اوس دغه موضوع را مخته کړی ده. که څه هم ډېره مهمه زه نه ګڼم، دونه چې مهم نه ده، باید دا موضوع اخر ته واچول شي، دوی مذاکرات ژر پیل کړي، اجنډا ته ولاړ شي، تر څو د اوربان غمه وخوړل شي. او هیله د طالبانو څخه دا ده چې که اوربان نه وي اقلا اورکم اوسي په دا جریان کې د خبرو، تر څو زمینه برابر شي او دا د ولس هیله مندي د خاور سره خاورې
شي. ډیر مننه عارف صاحب، انشاءالله بیا هم تاسو ته راګرځم. تسلسل هم را سره د ټلیفون په کرښه باندې وصل شوی دی. تسلسل ښه راغلاست. او په داسې حال کې چې د ملکیانو او د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې شدت دوام پیدا کړی، تاسو د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشري کوئ، د خلکو اندېښنې د ملکي مرګ ژوبل او د جګړې له شدت څخه څه دي؟
خلک کاټ کې ټکراو ساتل من وضعیت وګوره، رښتې خلکو کورونه په پلاستیک ګاډیو کې او په هغه وسایل چې درلود هغه کې راوستل کېږي. دوام خبر ملکی خلق سراگے حکومت باندې ختمی نو صاحب بیا دې سبب کیږي چې بیا به یو دریم اړخ ته ورسول کی کله هم چې موږ تاریخ ثابت کړی چې موږ دریم اړخ ته ځو یا دریم کټګوري خلک ته پورته کیږي د حکومت سره په لاس کې اخلي هغه بیا نور بد واقف لري. هلته بیا د کورنۍ جګړې مسلې کله چې کورنۍ جګړه پیل شي بیا د سیمې استخبارات او خپله په داخل کې استخباراتي کړی هغوی هم غواړي چې وضعیت وخیم کړي د خپلو ګټو په خاطر باندې. نو دغه وضعیت بیرته بیا د ملکي خلکو لپاره ډېره ګرانه تمامېږي. نو کله هم چې د سولې خبرې روانې د جګړې شدت په دغسې اندازه کېږي
اوس
د سولې خبرې د پیل څخه وایي بیا جګړې دومره شدت اخیستل بیا صحیح د سړي به دا خبره کړي
اوس تاسو صاحب خلک د روانو مذاکرات اوس خیا هم وړاندې خود پیل پاړه مام ویل چې لګه هیله وا اوس چې دغه سي جګړه شدت تخلي خلک لسه شي ویریږي چې اوربن خو مبادا چې اوربن خو بنې کیږي غني د یو امتیاز تر لاسه کولو د پاره لا ډیر وینې توي شي او لا هم د قدرت خپلولو د پاره ملکیان قرباني ورکړي.
ګورې د امتیاز خبره اوس حل ده چې امریکانو د طالبان ترمیان سولې تړون لاسلیک شو هلته امتیازات وویشل شول هلته یو هلته هغه لویې فیصلې چې کېدلې هغه د امریکانو د طالبان ترمیان چې هغه وشو په داخلي کچه باندې د جګړې شدت جګړې ته شدت ورکول او د امتیاز خپلول دا زه فکر کوم دا ما ته خپله ډېره منطقي خبره نه ښکاري. زه فکر کوم چې دلته به یوازې مطلقاً د یو اړخ پر طرفه کولی هغه به یاد وسلول طالبان یو یاد حکومت هر لورې چې جګړې ته شدت ورکړي د دې دا معنا چې دا فعلي سیستم فعلي نظام یا فعلي د حکومت سره کسان چې په راس کې د هغې لرې کول دي یعنی که جګړه دغسې شدت ومومي زه مطمئن یم چې خلک به راپاسي یا به د حکومت په وړاندې بغاوت وکړي یا به هم د وسلول طالبان په وړاندې یا به ورته وایي چې طالبانو رهبري دي تغییر شي او یا به ورته وایي چې د حکومت رهبري دي تغییر شي چې بله بله لار نشته. امتیازات خو دوی خپل کړل امتیازات خو دوی هغه دې خبرې سره کوي ول د میز په سر باندې یعنی دومره لوی مسلې نه دي پاتې. د واک مسله ده طالبان وایي چې حکومت کې داخل شي حکومت ورته وایي چې راشه د سولې سولې کې هغه شی دی چې هغه د ولس لپاره د قبول وړ وي او ته راتلی شي د ډیموکراتیک نظام له د لارې راتللش نظام ته فائدې راول
جګړې د پایل البته د سولې د خبرو د پایل نه وړاندې د ښه نیت په خاطر باندې چې کیږي هر چیرې چې قتل شوی دی هغه اوربان دی. دلته ولې اوربان ته غاړه نه کې خودل کیږي؟ آیا له پوځي او نظامی اړخه دا خپل برلاسي ګڼل کیږي یا د ماتې او یا هم زیان فکر پکې دی؟ ځکه که څنګه
یقیني خبره ده چې اوربند نه ټول سوچ هاتله لومړی خدا چې نړیوال اصول دي د ټول دنیا کې چې جنگونه پیښ شوي دي اوربند دوامدار او قائم د موضوعاتو د حل په پایله کې رامنځته کیږي دا او موقتی اوربندونه سته د دې لپاره چې مذاکرات ته فضا شمسایدي کېدای شي چې موقتی اوربندونه یا اور کم وسی خو دا چې په دې کې هم شک نشته چې افغانستان زما په اند البته د لومړي ورځې څخه په دوحه کې په ډېر کمزوري موقف باندې تبارز کړی دی. د اول ورځې څخه چې دوحې ته تللی دي د اوربان نارې وي اوربان نظر وکړي کله اروپا ته نارې وي کله امریکا ته دا په خپله د طالبانو ته مورال ورکړي یو او بل طالبان بیا داسې فکر کوي سربېره په دې چې د یو فشار په حیث د جګړې څخه ګټه اخلي داسې فکر کوي چې دغه د حکومت ډېرې نارې اوربان په حقل دوی مولفتی و مغلوبیدو تا نیشتی کردی نو زکا نور هم دوی وحسی جی که پا آقا اخپل نظامی تا حرکاتو که شداد رحمانز بکی
او کچیر تا بیا دا اوربان نکول دا جگری هم داست دوام و سی او دل تا بیا دا سول دا مذاکرات هم حقا پتا پا وطلی حالت که و سی فکر نکوی بلو رای هم شاید دا فکر رو که چه اصلا دا مذاکرات دا بریا لور ته نه درومي او که د قوت او جګړې للارې اوسې دوی هم جګړې ته شدت ورکړي بل اخر هغه جوړ شوی فرصت لمنځه لاړ شي.
ډېر عجب ټکی ته دې اشاره وکړه. ما پخوا هم د تلو سره د شمشاد سره په مرکو کې ویل دي دغه مذاکراتو د شروع وړاندې چې که افغانان یوازې سره پرېښول شي چې تاسې توافق ته ورسېږي دا ممکنه نه ده. داسې نه چې په کال ممکنه نه ده، بیخي ممکنه نه ده. او د دې خبرې ثبوت د بن مذاکرات دي. د بن مذاکرات هم دغسې د ستونزو سره په شدت باندې مواجه کېدل، اما دا چې ملل متحد او په خاصه توګه امریکا مستقیم په هغه کې دخالت درلودي، بالاخره که د فشار په نتیجه کې وه که هر څه وه یو څه رامنځته شول. اوس هم زه په دې عقیده یم که موږ دې ته منتظر یو چې دغه هیئت چې تللی دي د افغانستان څخه او هغه هیئت ته طالبانو چې هلته ناست دي دوی به بالاخره توافق ته ورسېږي، زما په اند دا خبر ناشونی ښکاري. ما امیدواري هم کله چې ډاکتر صاحب اشرف غني ولاړې دوهې ته او هلته بیا خلیلزاد هم راغی و ځینې امریکایي استازي دي، زما هیله مندي په هغه وخت کې لا دا وه چې اوس په هر شکل چې دوی لازمه بولي یا دوی ته معلومیږي باید پر مذاکراتو فشار وارد شي او د فشار په نتیجه کې خچسیر د مذاکراتو و اصلي لوري ته واړول شي. اوس هم په دغه عقیده یم چې تر څو چې فشار او نورې زه داسې اول ما ته دا سوال پیدا دي چې د امریکا ویلې ځان داسې نمایشي بې طرفه ښکاره کړي چې دا بین الافغاني مذاکرات چې زه مداخله نه کوم، خو د افغانستان په قضیه کې د شروع څخه دا 19 کاله تر اوسه پورې مستقیم او لومړی رول د امریکا دی. که دا که سوله ده که هر څه ده نو په دغه ځای کې هم داسې یو تظاهر دی چې دا بین الافغاني مذاکرات په حقیقت کې که عمق ته د قضیې متوجه شي دا مذاکرات باید درې اړخیزه وای، یعنی امریکا مستقیم باید په دغه مذاکراتو کې ناست وای. د افغانستان جګړه د امریکا د خوا څخه تمویل کیږي، د افغانستان اقتصاد د امریکا د خوا څخه تمویل کیږي، جګړه د لومړي ورځې څخه امریکا شروع کړې ده په افغانستان کې، په لحاظ اخلاق هم ختم د جګړې دوی مسؤولیت کړل کېږي او دوی دا کار کولی شي. اما زه په دې اند یم چې ظاهرا د افغانستان د حکومت او د طالب موضوع چې نه توافق ته نه سره رسېږي مهراته، ولې په حقیقت کې د امریکا فشارونه پر طالب په دې منظور دي چې که اصلاحات نور په خپلو امضا شوو تړون کې راولي، هغه چې هلته یې اشاره ورته کړې ده نویاته د حکومت.
ډېره مننه عارف صاحب، انشاءالله بیرته بیا تاسو ته راګرځم. تسل صاحب، اوس د بشري حقونو هغه د بنسټونو پر اساس باندې او کله کله هم هغه معیارونو ته چې سړی د سولې پام وکړي، یو نظر اوربان مسله تر مطرح کېږي د ښه نیت باور جوړولو په خاطر باندې او د نورو اساسونو په لمخې هم، خو آیا د سولې د مذاکراتو پر مهال باندې جګړې شدت او بیا په داسې یو کچه باندې دا مجاز دی؟
زه فکر کوم چې هغه اړخونه چې دواړه په سولې مذاکراتو سره ناست دي، خصوصا وسله وال طالبان، هغوی په ځکه اوربان ته غاړه نه ایږدي چې اوس خو فعلا حکومت روان دی یا کمزور دی او افغانستان ولسمشر په راس کې دی، نو ما ته دا فکر ولاړ شوی چې ګنې ځکه به وسلوال طالبان د اوربان د اعلان خبره نه کوي چې وایي دا اعلان وکړو بیا خو هر څه به روان وي، دا خبرې به غځوي حکومت به کله یوه مسله جدي نیسي او کله به یوه مسله ډېره اسانه نیسي. نو په همدې خاطر باندې به تر هغه وخته پورې دا ټول مذاکرات روان وي تر څو چې د دې حکومت څلور سلنه دوره پوره شي. چې یو دلیل کېدای شي دا هم واوسي چې د اوربند اعلان او بله مسله دا هم ده چې اوس افغان ځواکونه یا افغان امنیتي کسان ما په نظر هغه امکانات او هغه وسایل چې دوی د امریکانو په شتون کښې درلودل حتی اوس نه لري چې هغې باندې جګړه وکړي. یعنې جګړه تر ډېره حده پورې اوس هغه داسې شکل یې خپل کړی دی چې دواړه قوتونه مساوي برخورد کوي. ځکه زموږ د تیارو امکانات بیا د استخباراتي نظارت امکانات دا اوس کم شوي دي. اوس تاسو په ولایتونو کښې وګورئ په ولایتونو کښې بل مهم فاکت یې دا دی چې د ولس هغه اعتبار کم شوی دی او ولس په ډېر اسانۍ باندې هرې هغه ډلې ته چې هغه د حکومت کتاب باندې درېږي هغه ورته اجازه ورکوي چې راشي دوی په کلي کښې دا ځان خوندي کړي. ځکه چې حکومت هغه پالیسۍ چې
خو اوس خو اوربان د ټول خلکو غوښتنه ده که هر سیمې ته ځي هر اړخ ته ځي دوی وایي چې اوربان دې وشي. بیا نو مقابل لوری ولې اوربان نه مني؟ او که ځکه دلته یو مسله د نارضایتۍ وي چې تاسې ورته اشاره وکړه خو اصل غوښتنه خو بیا هم اوربان ده، ولې هغه بیا نه منل کېږي؟
اوربان اولو کښې موږ هم همدا نظر و چې اوربان دې وشي، بیا د سولې خبرې پیل شي. د سولې خبرې پیل شولې وخت وخت دوام یې وکړ. نو ما په نظر بیرته هغه اجنډا چې کومه پرته وه هغې ته کېدای شي تغیر ورکړل شوی وي. ځکه په اوربان کښې اړخ یو اړخ چې سړی یاد کړي د جګړې اړخ هغه ګټه نه کوي. درسته ده چې د لوی ولس به ګټه یي، د افغانانو به ګټه یي او دوی به هم د افغانانو د ګټې لپاره باید دا کار کړی وای، خو په لویه کښې کوم هغه هدف چې دوی لري د هغې لاسته راوړلو لپاره به ما په نظر د اوربان کول دوی ته مناسب نه ښکاري. په دې خاطر باندې جګړې ته شدت ورکړی دي. هغه د سولې د خبرو دغه پړاو چې دی داسې زر سر ته ورسېږي یو بل اړخ پکښې راپورته شي چې هغه بیاته بیا امریکا مداخله یي یا به هم د پاکستان او یا هم د روسیې مداخله یي چې هغوی به را وړاندې شي. چې په دې سره موږ بېرته ډېر زیات تاوان کوو، ځکه هلته وخت یې د امریکا د انتخاباتو را رسېږي. د امریکا انتخابات چې را ورسېدل چې هغه خلاص شول، بیا زموږ د دې وطن بیا متاسفانه وضعیت دغه رسن خیر یې.
ډېره مننه تسل صاحب. هر صاحب که بحث را ټول کړو سره، زه د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې کوو پوښتنم چې اصلا بحث چې ما څومره له تاسو دواړو واخیستلم، دغسې د بې باورۍ فضا هم د دې سبب شوې ده چې اوربان تب زبینه رابرابره نه شي او جګړه هم زور واخلي. نو اوس د دې په خاطر باندې چې دغه شته فرصت ګټه واخیستل شي، اصلي مسؤلیتونه د ملت پر وړاندې هم د افغانستان د حکومت او هم د طالبانو څه شی کېدای شي؟
مسؤلیتونه خو واقعاً و دواړو ته په ډېر شدت باندې متوجه دي، خو متاسفانه په تېرو څلوېښتو کالو کښې د جګړو په جریان کښې د افغانانو او عام ولس خیر او شر ته چا ډېر پاملرنه نه ده کړې. فقط قوت او زور معیار د قضاوت زیاتلی دي. خو په داسې په لنډه کښې به په داخره کښې یو بل درته ووایم، هغه دا چې دا د هلمند جګړه او شدت یې د دوحې د مذاکراتو د التوا عکس العمل دی زما په اند.
ډېره مننه عارف صاحب. او تسل صاحب که همدا پوښتنه له تاسې هم زه وپوښتم، د دې په خاطر چې باور جوړ شي او مسؤلیتونه دواړه لوري درک کړي، د دغه فرصت څخه د ګټې لپاره څه وشي؟
دې سره زه جدي وړاندیز کوم حکومت دارنګه ورکول تاسوم چې د خدای خاطر وګورئ او د دغو فرصت سره ډېرې ماشومانه لوبې مه کړه. خدای مه کړه په راتلونکي میاشت کښې دوی یوې نهایي فیصلې سره ونه رسېدل چې هغه ګرانه هم وي، نو دا ډېر بده واقف لري. د اعتبار جوړولو په خاطر باندې دوی کولی شي چې دا اوس چې کومه مسله د میز په سر باندې دواړو لورو تر منځ پرته ده په هغې باندې توافق سره وکړي. که بېخي یعنې زما په خوا دا هم مهمه ده، یعنې که زما یو د ولایت د کومو ولایتونو برخې د هغې پرېښودلي وسله وال طالبان ته هم زه وایم ودي په سوله راځي. دوایم کثیری په حکومت کې دنه تغیرات راځي د ستوج دغه وینې څو هم دا اوس د هلمند وضعیت وګوره دا اوس د کندوز وضعیت وګوره دا اوس د میدان وردګ وضعیت وګوره اصلن البته خلکو کې تانشته دا نه چې د کتنبولیک وځي انسانان ته کابل کې څه ګرځېدلای نه شي یعنی دا اوس وضعیت
ډیره زیات تمنا خغلی عزیز احمد تسل صاحب او همدا ډول عبدالباری عارف صاحب چې خبرونه کې مراسله ګډونو کې درنو اوریدونکو له تاسې هم مننه الله مو ولش
25 دقیقې
دوه خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث